پیشکش میکنه رضوان سلام.
و علیکم سلام. ډیر زیات مننه امید مرزبان او د افغانستان د ورزشکارانو د بریا په هیله دا یو ساته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال ولسمشر غنی غواړي چې خپل حقوقي سراکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې تمه ده ولسمشر غنی په نظیر راتلونکي کې ترکمنستان ته لاړ شي او د ټاپي پروژه د هیواد له ولسمشر سره یو ځای پرانیزي. د افغانستان او د نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه درته په همدې خپرونه کې رپورټونه او مطالب لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د هغو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي د کابل دشتې برچی ته راوړل شوي دي. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې تر دیر شو ډیر مشکوک تورستان نیول شوي دي. او د سوریې دولتي تلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیر ژغورلي چې د داعش لخوا کلابند شوي وو. پورا خبرونه واورئ. د هغو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي د کابل دشتې برچی سیمې ته راوړل شوي دي. د کابل په لویدیځه برخه کې سلګونو کسانو په لاریونونو سره د دغو کسانو وژنه په سختو الفاظو وغندله. دوی له افغان حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملان او برمته کوونکي وپیژني او محاکمې کړي. دې پیښې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د خلکو سخت عکس العملونه راپارولي دي. د اولسمشر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو هم دغه کړنه غیر اسلامي عمل بللی او هغه یې غندلی ده. د ولسي جرګې اداري پلاوي د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. دوی وایي ښاغلی محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي او دغه کار یې د قانون خلاف ترسره کړی دی. د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دا قوانین محاکم هیچ مجرمی که او حبس 10 ساله داشته باشه یا مکروز با $500 میلیون باشه حقی بیرون رفت را نداره که او بیرون براید محضر عام با بخصوص یک شهرت که افتتا کنه. یه غیر قانونی عمل بود.
خلیل الله فیروزی د کابل بانک په قضیه کې یو له اصلي پوروړو څخه دی چې د محکمې لخوا په 10 کاله بند محکوم شوی دی. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری وایي د ښارګوټي د جوړولو اجازه یې د ولسمشر د حقوقي سلاکار په غوښتنه ورکړې ده، خو د ولسمشر سلاکار تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې میشت سند لرونکي افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغه هیواد روغتیایي بیمې له خلکو له خدماتو برخمن شي. د دغه وزارت چارواکي وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له ایران سره تفاهم ته رسېدلی چې هغه 8.5 لک افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري کولی شي راتلونکي 2016 کال هم د ایراني وګړو سره یو ځای روغتیایي خدمات ترلاسه کړي. د دې وزارت په د دې وزارت وین اسلام الدین جرأت په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
در سال جاری و از سال آینده قرار است باز هم کسایی که دارای مدرک هستند و کمک و همکاری کمیساریا یعنی
دی وی ټاکل شوی روان او راتلونکي کال بیا هم هغه افغانان چې اسناد لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او ایران ترمنځ د تفاهم له مخې کولی شي چې د ایران د روغتیایي بیمې له خدماتو څخه برخمن شي. د دوی شمیر 8.5 سوه زرو کسانو ته رسیږي. د ښاغلي جرأت په خبره د دې خدماتو مالي لګښت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یونیسیار ورکوي، خو زیاتوي چې د نورو هیوادونو د همکارۍ څرنګوالی به وروسته معلوم شي. اوس مهال په ایران کې 8.5 لک افغان کډوال د اوسېدو قانوني اسناد لري، 1 میلیون په ناقانوني توګه هلته اوسېږي او 4.5 سوه زره نورې د هغه هیواد پاسپورتونه لري. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې تر 150 زیات مشکوک تورستان نیولې دي. د ایران د استخباراتو وزیر محمد علوی د سه شنبې په ورځ وویل چې څه د باندې 40 تنه مخکې تر دې چې د ایران له پولې عراق ته واوړي ونیول. د زیاتوي شاوخوا 10 تنه په بېلابېلو ولایتونو لکه مازندران او سیستان بلوچستان کې د تورستي بریدونو د پلانولو په تور نیول شوي دي. د علوي له قوله ویل شوي چې وایي په تورستانو د تروسیې د هوایي کمپاین په ډېرېدو سره مخالفان اړ وتلي چې په ایران کې د امنیت د خرابېدو لپاره خپلې هڅې پراخې کړي. ایران په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مالي او پوځي ملاتړ کوي او د اسد د رژیم ټولې مخالفې وسلوالې ډلې تورستان بولي. د سوریا تلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ښار کې هغه سرتیری ژغورلی دی چې د داعش لخوا کلابند شوی و. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي حکومتي سرتیرو د کویرس پوځي اډه چې له څه باندې دوو کلونو را په دېخوا داعش نیولې وه بیرته ازاده کړه. دا په سوریه کې د داعش پر ضد د روسیې د هوایي بریدونو د پیل راهیسې د حکومتي ځواکونو لویه لاسته راوړنه بلل کېږي. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي په لازقي ښار کې چې د روسیې پوځي اډه پکې ده د هوان د مرمیو په یو برید کې لږ تر لږه 22 کسان وشل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د میزایلو دفاعي سیستم پر وړاندې د هغو نویو وسلو د پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی شي له سپر تیرې شي. پوتین ویلي متحده ایالات هڅه کوي د مسکو ستراتیژیک اټومي دفاعي سیستم خونسا کړي او دا کار د ده په وینا د روسیې د بالستیک توغندیو پر وړاندې د دفاعي سیستم په پیاوړي کولو سره کوي. پوتین پرون په سوچي کې د روسیې له پوځي مشرانو سره د لیدلو پر مهال دا څرګندونې وکړې. دوی متحده ایالاتو او متحدانو یې د نړیوالو توغندیي دفاعي سیستم جوړول نه دي درولي. له بده مرغه په دې برخه کې نه زموږ اندېښنې او نه هم زموږ د همکارۍ وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي. ولادیمیر پوتین زیاتوي واشنگټن غواړي په روسیې یو قاطع پوځي برلاسي ولري خو وایي مسکو به یو داسې سیستم جوړ کړي چې د توغندیو د هر ډول دفاعي سیستم څخه د تیرېدو وړتیا ولري. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ اړیکې د سړې جګړې راهیسې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي. دغه اختلافات د اوکراین د بحران له کبله پورته شوي. روسیې له کلونو راهیسې د امریکا په مشرۍ د ناټو د توغندیو سپر پړه شکایتونه کړي دي خو واشنگټن وایي دغه دفاعي سیستم یې د ایران او شمالي کوریا په څیر هیوادونو لخوا د بریدونو د مخنیوي په هدف جوړ کړی دی. او تاجک چارواکو په دې هیواد کې د روسیې په پوځي اډه کې د یو مېرمنې د وژلو په تړاو یو روس سرتیری نیولی دی. دغه شپږویشت کلن سرتیری ایوان شیرباکوف نومیږي چې د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته څیرمه یې د روسیې په پوځي اډه کې دنده ترسره کوله. پر دو تور دی چې شایره جباروفا یې وژلې ده. راپورونه وایي جباروفا په دې اډه کې د افسرانو یوې لیلیې ته د تورن شیرباکوف لخوا بربلل شوې وه او بیا هلته مړه موندل شوې ده. دا پیښه د نومبر پر 15 شوې. تاجکستان د یو ډیپلوماټیک لیک په استولو سره پر دې وژنې اعتراض کړی دی او له مسکو یې غوښتي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال له ولسمشر غواړي چې خپل حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې تمه ده د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته ولاړ شي او د دې هیواد له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژه افتتاح کړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې د کونړ والی وایي تر اوسه د مرکزي حکومت لخوا کونړ سره د میرې او مور سلوک شوی او ژمنه کوي چې فاسد چارواکی بنه پریدی
چې دې خلکو د پاره څه پلاس کې ونه لري کار ونه کو کډیر محترم سلام وي نه سرپه پکم نه شفاعت کم.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو د ښځو د حقونو مدافعانو د یوې غونډې په ترڅ کې د سترې محکمې لخوا د فرخوندي دوسیې ته د رسیدګۍ د ځنډ په اړه اعتراض وکړ. د افغانستان د چاپیریال ساتنې مسؤلانو په افغانستان کې اقلیمي تغیرات مخ په ډېرېدو دي.
د اوبو کموالی د سیلابو پیدا کېدل په هوا کې د یخو څپو رامنځته کېدل چې په زراعتي محصولاتو باندې منفي اثرات کوي. دغه د اقلیم د بدلون اثرات دي.
د خبرونې دوهمه برخه بیا د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه د سحر لونه د ماخام ترو بچو پورې په اف ام سل اشاره 15 سپا په کابل او لوی خارونه کې ووري او په ټول افغانستان او ټول سیمه کې بیا په منځنۍ سپا 1200 شپږ نوي اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال له ولسمشر غنی غواړي چې خپل حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. د رپورټونو له مخې ښاغلي محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې خلیل الله فیروزي ته چې د کابل بانک یو له اصلي پوروړو څخه دی د هوشمند په نوم یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي. د دې ښارګوټي په پرانست غونډه کې د خلیل الله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخامخ شو چې په پایله کې ولسمشر اشرف غنی د دې ښارګوټي قرارداد لغوه. جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورٹ کې ورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د ولسمشر حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي په ناقانونه کړنه تورن کړ. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دا چې ښاغلی محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې د کابل بانک یوه عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي باید د ولسمشر لخوا په جدي ډول وڅېړل سي. شغل احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې عبدالعلي محمدي باید له دندې ګوښه سي.
د قوانین محاکم
د محاکمو په قانون کې په لس کاله بند محکوم سوی مجرم او یا هغه کس چې 500 میلیونه ډالره پورې وړی وي حق نه لري له زندانه ووزي او په عام محضر کې یو ښارګوټی پرانیزي. دا یو غیر قانوني عمل و. له ولسمشر څخه زموږ غوښتنه دا ده چې ښاغلی محمدي له دندې لري او لوی څارنوالۍ ته یې معرفي کړي. خلیل الله فروزی چې د کابل بانک په قضیه کې یو له اصلي پوروړو څخه دی د محکمې لخوا په لس کاله حبس محکوم سوی دی. بلخوا د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې پر اساس دغه وزارت خلیل الله فروزی ته د هوشمند په نوم ښارګوټي یا سمارټ سیټي د جوړولو اجازه ورکړې وه. ښاغلی نادری زیاتوي د ولسمشر سلاحکار د څو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارت څخه غوښتي وو چې د دې ښارګوټي د جوړولو جواز فروزی ته ورکړي. پوښتنه دا ده چې آیا د ولسمشر حقوقي سلاحکار د ولسمشر له مشورې پرته دا کار کړی دی؟ د ولسی جرګې یو غړي فرهاد عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هیڅ وخت شناختی که از آقای محمدی ما داریم و عملکردشان را
د وی تر کومه ځای چې موږ شغلی محمدی پیژنو او د هغه کړنې څارو هغه هیڅکله دا جرأت نه لري چې په انفرادي ډول داسې یو پریکړه وکړي او د ښار جوړونې وزارت ته فرمان ورکړي چې شغلی فروزی په دې پروژه کې ورګټ او قرارداد لاسلیک کړي. دا کار سل په سل کې د ولسمشر سره په تفاهم کې سوی دی او د ځینو دلایلو پر اساس شغل محمدی نسی کولای حقایق سرگند کړي.
نمیتونه که آله بعضی واقعیت هایی را آشکار بکنه.
حتی موکره د ولسمشر د سلاحکار سرگندونی هم پا دیاره ولرو خو بریالی نسو. تر دی وراندی عبدالعلي محمدی پا کابل که ده همدی شارگوٹی پا پرانستغونده که ویلی وچه ده محکمه ده حکم پر اساس شغل فروزی لخپل و مدنی حقونو چخه نده بی برخی سوی. ده وی حکومت خلیل الله فروزی او ده کابل بانک نور پورورو تا فرصت ورکرده چی ده پانگوانی للاری خپل پورو نپریکلی. خو روز تلاغه چی فروزی ده شارگوٹی پا پرانستغونده که گدون وکر ده بیلا بیلو کرده یو منفی غبرگونو نور سر راپورت سوا او ده حکومت پر ده کرنی سخت انتقادونو وسوا. تر ده مراسمو او غبرگونونو یو ورځ وروسته ولسمشر ده یو فرمان پور کولو سره ده ده شارگوٹی قرارداد لغو اعلان کرد.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ریتمه د چې د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته لاړ شي او د ټاپي پروژې د ترکمنستان له جمهور رئیس سره یو ځای افتتاح کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکه به په سلګونو زرو افغانانو لپاره د کار زمینه هم برابره شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د راتلونکې میاشتې په لومړۍ نیمایي کې ترکمنستان ته ولاړ شي او د ټاپي د پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بیردی محمدوف د دې پروژې په اړه چې څه باندې لس میلیارد ډالر به پرې ولګېږي د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د دوشنبې په ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او د افغانستان ولسمشر ته یې بلنه ورکړه چې هغه هیواد ته ورشي او د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر روانه اونۍ د ترکمن ګاز او ترکمن ګاز نفت سترایک دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې دا پروژه عملا پیل کړي. دغه پایپلاین چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 315 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. داسې باور کېږي چې ترکمنستان په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې ډېر ګاز لري او اوس تقریبا ټول ګاز یوازې چین ته صادروي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بیردی محمدوف وایي چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغانستان هم هیله لري چې له دې سره به د سیمې د هیوادو اړیکې ښه سي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپیله پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه سي.
څنګه فرسان پاکستان افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره اغوی یو پرابلم دلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ د دوارد د فرانسې او د آلمان په منځ کې ده. دوی باندې څو ورې جنګونه وکړل، اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شوه د دې لپاره دوی د نور د لاس د جنګ نه واخیسته، نورې جنګ نه کوو، بنان ډېر ارامه شول. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترکه سي چې همدغه پایپ لاین د دوی منافع مشترکه وي، دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بې جایه مداخله.
د ټاپی د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 50,000 کسانو ته کار پیدا شي، او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي، او د دې ګازو 14% به افغانستان ته ورکول کېږي. د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپی پروژې پایپلاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب ګازو د لېږدېدو وس لري، او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان ګاز د دې پایپلاین له لارې هند ته واستول شي.
و امریدل چې تم د افغانستان جمهور رئیس پنی زیراتونکو کې ترکمنستان ته لاړ شو، د دې هیواد له ولسمشر سره یو ځای د ټاپی د ګاز پروژه رسمن افتتاح کړی. له نوري څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانه د وو افغان ملکانو د سرپرې کولو پر مسلې په یو مطلب کې لیکي، په داسې حال کې چې د طالبانو د بیلې شوو ډلو ترمنځ جګړو زور اخیستی، چارواکي د اوو ملکیانو چې په قوم هزاره دي د جسدونو د موندلو خبر ورکوي چې د دوی په وینا له زابل ولایته برمته شوي او هغو وسلوالو یې سرونه پرې کړي چې ځانونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته وفادار بولي. د ورځپاڼې په وینا دغه سرپرې شوي هزارګان د هغو ډلو له جملې ول چې څه باندې یوه نیمه میاشت مخکې په لاره کې د داعش وسلوالو لخوا برمته شوي او د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې ساتل کېدل. ارغنداب په وروستیو ورځو کې د دوو رقیبو طالب ډلو ترمنځ د جګړو ډګر و. نیویارک ټایمز د زابل د چارواکو په حواله لیکي چې په سیمه کې د داعش یوه څانګه په وروستیو کې له طالبانو د بیلې شوې ډلې سره یو ځای شوې. هغې ډلې سره چې د طالبانو د نومول شوي مشر ملا اختر محمد منصور پر ضد جنګیږي. امریکایي نېشنل انټرست خبرونه امریکا د افغانستان په اړه نوې ستراتیژۍ ته اړتیا لري تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر په 15 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه په پلان کې د بدلون اعلان وکړ. له مخکني پلان سره سم د دغو ځواکونو شمیر به د روان کال تر پایه نیمایي ته راکمېده، او د 2014 میلادي کال تر پایه به نور له دې هېواده وتل. له هغې وروسته یوازې یو محدود شمیر امریکایي سرتیري د سفارت د ساتنې لپاره په افغانستان کې پاتې کېدل، خو ولسمشر وویل چې امریکا به په اوسني شمیر 9,800 عسکر د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې پرېږدي، او زیاته کړه چې د دغو ځواکونو په ماموریت کې به بدلون رانشي. خو د خبرونې په وینا د خواشینۍ خبره دا ده چې په افغانستان کې د امریکا د پرلپسې دو ادارو د هڅو په نتیجه کې ښکاري چې جګړه لا بدتره شوې او د امریکا ګټې زیانمنې شوې دي. د نېشنل انټرست خبرونه په وینا که کوم وخت د دې چانس برابرې ده چې ماموریت بدل شي، همدا اوسې وخت دی. د نېشنل انټرست خبرونه په لیکنه په افغانستان کې شخړو زور اخیستی او طالبان ورځ تر بلې پیاوړي کېږي، دومره چې له 2001 کال راهیسې ساری نه دی لیدل شوی، او دغه وضعیت د خرابوالي یو علت هم امریکا ده چې د ټولو سیاسي، تاریخي او قومي ستونزو د هواري لپاره یوازې پر پوځي هڅو تکیه کړې ده. د خبرونې په وینا که زموږ مشرانو له سوله ییزې لارې د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره لږ تر لږه هغومره هڅې ځانګړې کړې وای چې دوی پر پوځي اقداماتو کړي، ښایي دغه جګړه به څو کاله مخکې پای ته رسېدلې وای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. مدني ټولنو یو شمېر فعالانو او د ښځو د حقونو مدافعانو د وی غونډې په ترڅ کې د سترې محکمې له لوري د فرخوندې دوسیې ته د رسیدګۍ د ځنډ په برخه کې په یاد ارګان انتقاد وکړ. لسګونو دغه ښځو د سېشنبې په ورځ له قضایي ارګانو وغوښتل چې تر څو د فرخوندې د وژل کېدو د قضیې وروستۍ محکمه زر تر زره او عاملانه مجازات کړي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې په غور ولایت کې د رخشانې د سنگسار دوسیه هم باید په جدید دوک توګه تعقیب شي. په دې اړه ناجیه صاحب رپورټ لري.
د فرخوندی لوجل که دو نجده اتم یشتی تیریگی خود در اوسه ده فرخوندی ده دوسیه پاره و رسه پریکره نده شوی. ده خبری ده سیشن بی پاورز ده مدنی طولانو لزگونو فالانو ده یوی غندی پر محل وکلی. دوی ده ستری محکمی لخوا ده فرخوندی ده قضیه پا و رسه پریکره که ده زنج لعمل انتقاد وکل. ده ده غندی یوی جوڑون که حسینی صفه پا دیاره وویل. پدې جوړ شوی و چې فرخوندی او نور ته عدالت وغوړو او په ځنګړي ډول پدې چې د فرخوندی د قضیه د سیړلو وخت په ستره محکمه کې پوره شو خو تر اوسه په دې اړه معلومات دوی هم دارنګا د رخصانی د وژل کېدو دوسیه په سیړلو هم ټینګار وکړ. رخصانه په دې ورسېو کې د غور په ولایت کې د نامشروع اړیکو د لرلو په تور چې ویل کېږي په طالبانو پورې د اړوند کسانو لخوا سنگسار شوه. ویشت کلنه فرخونده بیا د تیر کال په هوت میاشت کې د قرآن کریم د سوزولو په تور د یو شمیر خلکو لخوا ووژل شوه. د فرخوندې د وژنې په تور نه څلوېښت تنه نیول شوي و چې ابتدایه محکمې څلور کسان په اعدام، اته تنه په شپاړس کاله بند او یولس پولیس هم په یو کال بند محکوم کړل او پاتې نورې د کافي اسناد د نشتوالي په خاطر خوشې کړل. و مغوښتل چې د فرخوندې دوسیې د وروستۍ محکمې د ترسره کېدو په اړه د سترې محکمې نظر هم واخلو خو له پرله پسې اړیکو وروسته ونتوانېدو. له بلې خوا د فرخوندې د مدافع وکیلانو رئیس نجلا راهله وایي چې دوی د فرخوندې په قضیه کې ځنډ په اړه اندېښمن دي. قانون څلور میاشتې دریو محکمو ته یو سل شل ورځې اټکل کوي چې باید دوسیه فیصله شي، خو موږ ګورو چې د فرخوندې له وژل کېدو نږدې اته میاشتې تېرېږي خو تر اوسه په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. یو شمېر مدني فعالانو یو ځلې بیا حکومت ته خبرداری ورکړ که چیرې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دوسیه په خپل وخت ونه څېړل شي او ورته رسیدګي ونه شي دوی به خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. دوی وایي چې په یادو دوسیو کې هر ډول ځنډ به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن نور هم زیات او ورته پیښو ته به زمینه برابره کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا کونړ والی وای تر اوسه د مرکزی حکومت لخوا کونړ سره د مور مېری چلن شوی ژمنه کوي چې او ژمنه یو هم نه ده عملی کړي. هغه وای د اداري فساد خلاف مبارزه کې په خپلو وعدو ولاړ دی او هر څوک چې په فساد کې کړکړ وي له دندې به یې ګوښه کړي. والی دا خبره د سه شنبې په ورځ یو خبري غونډې ته وکړې. روح الله انوري په دې اړه رپورټ لري.
کونړ والی وحید الله کلیمزی وای مرکزی حکومت تل په کونړ کې د یو شمیر پروژو د پلي کولو ژمنې کړي خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي کړې. چې له ژمنه شو پروژو یوه هم کونړ ته د نغلو برېښنا را انتقالول دي.
د نغلو څخه انتقالي برېښنا کونړ ته نقل شي. متاسفانه چې د دیارلس سوه دوه نوي کال په بودیجه کې کونړ ولایت ته انتقالي برېښنا لاین شامل و، ولی په هر اساس چې د دې نه حذف شو د بودیجې نه په هغې کال کې تطبیق نه شو وروسته ته ووتل او په دې زه نه پوهېږم. ما په کابل کې د وزیر د انرژۍ سم په دې رابطه ډېر اوږد بحث وکړم، چون هغه هم نوی وزارت ته راغلی و، د هغې سره هم دغه دلیل وجه نه وه چې ولې ده پروژه نه ده تطبیق شوې.
والی وای د کابینې په غونډه کې ولسمشر او وزیرانو ته په ډاګه وویل چې مرکزی حکومت له خوا کونړ سره همیش د معیاري مور سلوک شوی او کونړیان تل له خپلو حقوقو بې برخې شوي دي.
موږ اولین غوښتنه همدغه د اسدآباد د پیلي برېښناکوټ یا د دې فابریکې د ظرفیت لوړول وو چې باید ترمیم شي. لغمان ته برق لري، ننګرهار لري، دلته غځېدلی دی لاین، ولې کونړ سره د مور د مایرې چلند کړي. ما په همدغه الفاظو په هغه کابینه کې ورته وویل چې د مور د ولایت خلک چون لرې دي، سرحد کې دي، همدغسې د پام لوېدلی دي. د کونړ امنیت د افغانستان ته هر ولایت تللې لایل هم بهتره دی.
هغه وویل هر څوک چې اداري فساد کې ککړ وي نو له دندو به یې لرې کړي او که چېرته په یادکار کې بریالی نه شي نو خپله به استعفا ورکړي.
ما درته ویلی چې زه به د هر څه ډېره نږدې دوستي او رفاقت ملګري ولرم، ولې د کونړ خلکو نه ماته یو رئیس هم نه دی ګرو چې د دې خلکو د پاره څه پلاس کې ونه لري کار ونه کو. که ډېر محترم سړی هم وي نه سرپه پې کوم نه شفاعت کوم، مخامخ هم ورته ویم تغییر یم غواړم، تبدیل یم غواړم، چې خبر به نه ونه منل شي زه د دغه وظیفه بیا تېرېږم. ځکه چې ما په یو رئیس دا ونه توانېدم چې رئیس لرې کړی شم، مانا دا چې به رئیس د ما بابا شو.
خلک وایي کونړ سره د ولسمشر کرزي او نورو مهمو چارواکو له خوا د کونړ په سیم د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو زیاتې ژمنې شوي خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې اقلیمي تغیرات مخ په ډیرېدو دي. د دې ادارې مرسیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د منفي اقلیمي تغیراتو د مخنیوي په هدف د یو شمېر هیوادونو له مقاماتو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې دا د احتمالي طبي پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لري. نور حال د ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
د ژمی په را رسیدو سره د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هیواد په اقلیمي شرایطو کې جدي بدلونونه رامنځته شوي دي. دغه اداره وایي په دې بدلونونو کې وچکالي، زیات ورښت او سیلابونه شامل دي چې افغانستان په وروستیو کلونو کې هم تجربه کړي او دا تغیرات مخ په ډیرېدو دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د نړیوالو روابطو د پالیسۍ مرستیال محمد ولی مدقق د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په اقلیمي برخه کې د منفي تغیراتو د رامنځته کېدو په اړه یې د یو شمېر نړیوالو ادارو له استازو سره خبرې کړې دي.
افغانستان په اقلیم کې تغیر راغلی ده، ولې منفي اثرات مغوصات بورو مغیوادوال و دې سره هر ورځ لاسو گریوان دي، لکه د اوبو کموالی، د سیلابو پیدا کېدل یا رامنځته کېدل، یا په داسې وختو کې باران کېږي چې ضرورت نه وي، په هوا کې د یخو څپو رامنځته کېدل چې په زراعتي محصولاتو باندې منفي اثرات کوي. دغه د اقلیم د بدلون اثرات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د هود په میاشت کې په پنجشیر او یو شمېر ولایتونو کې د واورو د خویدو له امله یو شمېر کورنیو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه واوښتل. دغو اقلیمي بدلونونو یوازې په افغانستان کې نه، بلکې په ټوله نړۍ کې اندېښنې راپیدا کړې دي. د ملګرو ملتونو لخوا هم د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د اقلیمي تغیراتو په اړه پوښتنې شوې او په دې اړه یې د هغوی نظرونه اخیستي دي. د ملګرو ملتونو لخوا په نوي خپاره شوي راپور کې چې لسګونه زره کسانو د افغانستان او زیمبابوې په ګډون د نړۍ د پنځه اویا هیوادونو نه مشورې اخیستل شوې دي. په همدې حال کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي دوی په هیواد کې د احتمالي حوادثو د رامنځته کېدلو لپاره لازم تیاری نیولی دی. وایس برمک د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې لري د هیواد په بېلابېلو زونونو کې د مرستو زیرمې د اضطراري حالت لپاره ځای پر ځای کړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ژمي په رارسېدو سره موږ د بهرنیو موسسو په مرسته خپل پلانونه پیل کړي دي. انشاءالله کولای شو چې د یو میاشت پورې احتمالي پیښو ته د رسیدګیو لپاره تیاری ولرو.
ښاغلي برمک زیاته کړه د سږني ژمي د رارسېدو په هدف کافي امکانات تر لاسه لاندې لري. دا په داسې حال کې ده چې عام خلک او کارپوهان د حکومت د اضطراري حالاتو د تیارۍ نه تل ناخوښي ښودلې ده. دوی په دې باور دي چې د وخت په تیریدو سره اقلیمي تغیرات هم رامنځته کیږي او حکومت باید د دا ډول پیښو لپاره ځانګړی تیاری تر لاس لاندې ولري. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکي چې خپل نوم نه دی ذکر کړی په خپل اس ام اس کې ویلي د زابل د پیخي عاملان د شیعه او هزاره او دشمنان نه، بلکې د افغان ولس او د افغانستان د یووالي دښمنان دي او دوی هڅه کوي چې په دې توتیو سره د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي. بل اوریدون کلی کلی دی چې د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو او د غراس حتی له طالبانو غواړي چې د داعش پر مرکزونو حمله وکړي، ځکه چې دا ډله غیر شرعي اعمال ترسره کوي. په عین حال کې بیا یو بل اوریدونکي چې نوم یې د ده هم نه دی ذکر شوی او وایي چې د افغانستان د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې په افغانستان کې هر ډله وحشیانه اعمال ترسره کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدونکو ته یادونه کوو، څوک چې د ازادي رادیو ته اس ایم ایس را استوي لطفا خپل نوم او د غراس خپل پته یا ادرس پکې ولیکئ تر څو ستاسو پیغام په دقیق ډول خپور شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوهونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ورځې په دوام کې ووري. د ورځې په دوام کې د ازادي رادیو په خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د ورستیو تحولاتو په اړه ریپورتونه هم اوریدلای شئ. لکه څنګه چې د افغانستان په خبرونو کې اوریدلې د طالبانو ترمنځ اختلافاتو له امله دوه ډلې دي او دا دوه ډلې اوس په مختلفو سیمو په ځانګړي ډول په زابل ولایت کې په خپلو کې په جګړه بوخت دي. دواړه ادعا کوي چې پر یو بل یې سخت ګزارونه کړي دي. د ازادي راډیو د پنج شنبې ورځې خپرونې ازادي په صفو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه دوه ساعته مستقیمه خپرونه مه هیروئ. او اوس هم پام کړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د هغو کسانو مړی چې په زابل کې سرونه پرې شوي د کابل دشت برچی سیمې ته راوړل شوي دي. افغان چارواکي وایي دا کسان داعش وژلي دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی د ولسمشر د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. دوی وایي محمدي د ښار جوړونې له وزارت غوښتي چې د کابل بانک یو عمده پور اوړی د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي او له بنده یې آزاد کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې مشت سند لرونکي افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغه هیواد د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن شي. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې تر 150 زیات مشکوک تروریستان نیولی دي. د سوریې دولتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلی چې د داعش لخوا کلابند شوی و. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د مزایلو دفاعي سیستم پر وړاندې د هغه نیو وسلو په ځای پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی شي له سپر څخه تیر شي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دی کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې مینوالو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومني. ساسي د اوسا ژوند په هیله د بیا هم تجربه و نه ورسته په خدمت کې. په دې خبرونه کې د کابل د پغمان د اوسیدونکو جمال الدین سونزا دراورو. د جمال الدین پلار د زمک په سر دوه کسه په ګولې وشتي. خدای وایي چې پلار یې ګرم نه دی ځکه مقابل لورې زور واکیول او د پلار یې په مارګ واخلی. جمال الدین اوس د دغو کسانو له ویرې یو بل ولایت ته پناه وړې ده خو غواړي بیرته خپل کور او کلي ته راستون شي. دی له حکومت نه د زورواکو له منګولو خوندیتوب غواړي.
نوم مې جمال الدین ده، د محمودین زوی یم او فعلا مې د قندار له ولایت نه اړیکه نیولې ده. مخکې په کابل کې اوسېدو ستونزه همدا ده چې د مځکې په سار باندې ستونزه راپېښه شوه. ما پلار یې په زنګ وغوښته مځکه د موږ خپله وه د سپینګیرو په مخ کې ما پلار ووهه لا ټکوف یې کړ چې هغه هم جیک څه دوه نفره دی کېښتله. په دې مې په سار ووهه هغه ډنګ شوه د سپینګیرو په مخ کې. سپینګیرو هم مقابل جانب ته ویلې چې مه وهه خیر ده، دا موږ هم د څه په خاطر راټول کړي یو.
نو ولې وهلې دی؟
همدا نمځکې په سر نه منله کنه په سپینګیرو چې دا فیصله وکړه چې دوی بانه ولګېده موږ دا نه منو ځکه یې ما پلار راونیو ویې واهه. هغه هم ځکې داسې کار یې وکړه ویشتل هغه بندي شوی چې موږ را فرار یو سیلان په قندار کې یو. موږ له دا خواهش لرو، دا غوښتنه هم ده چې د موږ هغه خوار دي او موږ خپلو کورو ته بېرته لاستو دي. موږ باغونه یې هم را وچ کړي دي او اختار یې را کړی چې رانسه کورو ته چې ماینونه در اچوو.
دغه کسان څوک دي چې تاسو اختار در کوي؟
زورمندان دي چې زورمندان نه وای نو هغه یې را کولی شوی اختار. فعلاً خوب نه هغه نه ده کړې مراجع اول کې د خبر و د رئیس د قریم خبر و او سپینګیرو ته جریان معلوم و اوس فعلاً موږ فرار یو دولت ته مراجعه نه سو کولی له دولت ته نه یو فرار هغه کوم کس چې دا کار وکړه هغه بندي ده ورور مې په جنګ کې نه و هغه هم بندي ده اوس
ستاسې پلار مې ولې بندي دی
خو د ما پلار خو دا دوه نفره وویشتله دي که کنه چې اوس بندي ده اوس هغه ورته ویلې په ظلم سره ظلم یې ورسره کوه ځه چې وویشتل و زما پلار بندي ده ورور مې بیخي په جنګ کې نه و په اخر کې ورغه هغه هم ونیوه موږ بیخي یو هم نه و خبر چې زما پلار یې په زنګ غوښتی و
د هغې کسانو نه هم څوک بندیان شوي دي
نه نه دغه نه دي بندیان د غو کې خو دې د غوی خو بهانه جوړه ده چې موږ کې دوه نفره ویشتلي دي هغه ولې بندیان شي خو ظلم یې هم کوه اوس دوه نفره چې ولګېدل اوس وایي چې موږ ولې بندیان شو زما پلار یې چې کله ووهه چې ډنګ شه چپه شه سپینګیرو ورته ویلې چې مې وهه یا مه وهه یا مه ظلم کوئ ځکې هغه هم عصبي څه په مرمۍ هغه دوه کسان وي هغه دوه کسان مړه شوي دي زما پلار یې یو نفر و دوی دولس نفره ورته راغلي وه ورته ویلې چې اوس دې مړ کوو هغه خدای ژوند ده ته ورکړه هغه مړه شوله خو هغه خو یې مجبوره که کنه ظلم یې پرې وکړه کنه خو چې مجبوره سوی نه وای نو ولې یې ویشتل ولې یې په کراره نه کول ولې یې د سپینګیرو خبره نه منله
تاسې غواړئ چې بېرته خپلې سیمې او کور ته ستانه شئ
منګا دا غواړو له حکومت هم دا هیله ده چې د منګا دا مشکلات حل کړي او دوی ته ووایي چې دغه خلک پرېږدئ په کراره چې راشي خپلو کورو ته د منګه کورونه یې هم لوټ کړل باغونه یې هم را وچ کړل او اخبار یې هم را کنه مترونه را سره و په دې جنګ کې حتی زه خپله نه وومه زه چې زوی یمه د دې پلار مې زه خپله په دې حال نه وومه خبر زه خپله نه وومه موږ ته یې هم اخبار راکړه چې ووځه له کورو نه ووځه یو شړلي له کورو قمانداني دي امنی سره هم غږېدی سو اتلی سو موږ چې وغواړي وتللی سو هلته ورسره په جریان کې کېدی سو موږ له حکومته نه یو فراره موږ له دې خلکو فراره یو باید حکومت د موږ دا ستونزه حل کړي اوس هغې ساحې ته موږ نه سو تللی له ډاره اوس په قندار کې یو فعلاً دوی ته قناعت ورکړل شي چې تاسې خو ملامت وایه د سپینګیرو خبره هم نه منله د مشر د قریې د رئیس خبره هم نه منله ملامت وایه او پرېږده دا خلکو سره نور ظلم مه کوه اوس زما پلار معلم و په مکتب کې درس ورکول مکتبه ځان پسې را ووه او ویې غوښته او ورور مې هم د لسم سم متعلم ده هغه یې هم وغوښته ځکې هغه هم اوس بندي ده اول محکمې برات ورکړه په دویمه محکمه کې دوی اوس نور کوشش کوي چې د هغه هم قید وباسي دا مقابل جانب
د انصاف په لټه کې
د افغانستان د شته قوانینو لمخې جرم یو فردي عمل دی او نشي کېدی چې د یو شخص د جرم لامله د هغه کورنۍ او نږدې کسان چې په قضیه کې ښکیل نه وي مجازات شي د جمال الدین ستونزه مو د پغمان د امنیت قمندان امرالدین پغمانی سره شریکه کړه ښاغلی پغمانی په اړه وویل
خودشون برام پدرشون بندي است ما د هیچ که اوراقایشان باشه و در خدمتشان هستیم اینا میتونن که بیان
هغوی چې خپل لسیمی وتی او پلار بندی ده که دلته اوراق وی نو موږ په خدمت کیو دوی کولی شي چراشی او موږ ته واری زره وړي موږ په د اړوند اورګانونو د لارې ستونزه هواره کو او کولی شو د ولسوالۍ د شوراګان لخوا چې پر ټولنیزو مسایلو کار کوي هم د دوی دغه ستونزه هواره کو د پغمان ولسوال سره به هم کینو چې خبري ورسره وکړي او هغه د دواړو خو ترمن ستونزه هواره راکړي دا سه هم امکان لري چې دوی خپل دغه جرم کړی وي او تختیدلی وي نو که د دوی لخوا هر څوک دلته مکتراشي موږ به دغه مسلې په اړه ورسره خبرې وکړو چې دوی په سیمه او محل کې څه ستونزه لري
همیش که خود اجازه ته جلب باشه همیش که خود اجازه می جرم کرده باشن فرار کرده باشن یک په میشه د دیده شوه یک ورسیشون که به مو که شند تماس میشن که یو څه مشکل دادن در سه محل
د انصاف پلټکه
دا واده دیونه د انصاف لټه کې خبرونه چې تاسو ته مو درواوروله تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ موږ د امکان تر حد هڅه کوو چې تاسو ستونزې هواره کړو تاسو کولای شئ په دې تلیفون میره موږ ته خپل نوم او ستونزه په پیغام کې راولېږئ 0992 3940 چارې مو بری منی
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
ازادي و اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. د دې اونۍ لپاره زموږ دوستانو د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه تماسونه راسره نیولي او خپلې ستونزې راسره شریکې کړي چې موږ هم په پوره امانتدارۍ سره په دې خبرونه کې دراورو. لومړی به له جلال آباد ښار څخه د یوه اوریدونکي نظر واورو چې د افغانستان د سولې شورا پر کړنو یې خبرې کړې او غواړي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره جدي ګامونه واخیستل سي. نور اوریدونکو هم تر ډیره د امنیتي ستونزو، بیکاري، د ځمکو غصب او نور مختلفو مسایلو باندې خبرې کړې دي چې په ګډه به یې سره واورو.
پیدا کرے پاکستان سے ملے گی زمن دا رسول خبرې غره جن خبرې د پاکستان سره وشي او د زیام مسعود خبره سیدو مته زیام مسعود ویل چې زمون خبرې بیا اساسه دي او په دغه شلو کالو کې کوم څه جن لوا او سلام مخم خاص.
بله السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ظفر نیازی له خوست ولایت څخه خبرې کوم. زه د ازادي رادیو له لارې له خپل دولت څخه دغه پوښتنه کوم چې آیا دولت داسې وي چې له خپل مامور څخه دغه پوښتنه نشي کولی چې ستا تنخوا څومره ده او دغه لس چته بلډینګ تا څنګه جوړ کړ، د چا زوی یا ورورې او دغه لوی رتبې ته له کومې لارې راورسېدې، تنخوا دې څومره ده او په دغه قیمت بها اوټل کې خوراک د چا په پیسو کوي، عسکر ته څه خوراک مقرره ده او ته څه خوراک ورکوي، آیا ستا عسکر محافظ چې د وطن لپاره کفن په سر تړلی دي ته د هغه په غوښو نه یې اخته؟ که ځان پېژنې چې ته محافظ د وطن یې که محافظ د خپل بلډینګ، آیا ته نوکر د ملت یې او که خپل ځان جوړوې؟ آیا ته د دغې چوکۍ لایق ځان بولې که د پیسو لپاره دې په دغه چوکۍ قبضه کړې ده؟ آیا په دغه پوهېږې چې دغه چوکۍ په تا چا خرڅه کړې ده؟ افسوس چې هر څه باندې پوهېږي مګر زموږ دولت ویده ده، په خاوره مو د بل وطن فوجیان زموږ تلاشي اخلي مګر زموږ دولت ویده ده. آخر ولې افغانستان ډېر لوی فوج لري؟ ټول ملک د افغانستان پوز ده. افغانستان د زراعت لپاره غټې ځمکې لري مګر شاړې پرتې دي، هغه دې په اعلی سطح وکرل شي، په دولتي سطح دې وکرل شي. افغان دولت دې خپل فوج ته وسله واخلي، په دغه کې د چا خبره باید ونه منل شي. د افغانستان د ملت محافظ ورک ده، خدای دې د دې محافظ وګرځي. وسلام.
زه شفیق الله د قندوز ولایت د ایمان شاه د ولسوالۍ د الف بیر د کلی خبرې کوم. موږ د الف بیر د کلی د ارباب خل د پلر سره وشیږو، هلته د غربکیان دی موږ کورنۍ چور کړی دی، هېڅ شی موږ ته نه دی پرېښي، د موږ دغه آواز مسؤلین ته ورسوئ.
زه تازه ګل د هلمند ولایت سره ستاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو سره زما ټولو افغانانو ته دا خواست دي چې د جنګ جګړې څخه خلاص واخلي، په ملک کې مویونه بېرېږي، کوم به اعتماد جوړ شوي دي، خدای تعالی پورته کړي چې په ملک کې مارامي راشي، سوله راشي، د خدای په لاس لري.
یا ازادي راډیو ته ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نو اول مې شهیدانو ورثه در بدر او خاورې په سر په درې زره او پنځه زره باندې نه کور نه وېښ نه ساتلی شي. تیر کال یې ونه نمرې ورکړې د ګل آغا شهیدی په خارګوټي کې. وزارت داخلي خپل حقوق د شهیدانو ورکړل او هغوی په خپلو نمرو کاش وکړې او د ملي اردو د شهیدانو ته درګه د ورځې 200 او 300 زلمیان د وطن د دفاع لپاره شهیدان کیږي. وزیر دفاع او وزیر مالیه حقوق د خپل لاندې کوي، نه یې ډاکټر صاحب اشرف غنی پښتنه کوي، نه یې عبدالله، نه یې ولسي جرګه او نه د مشرانو جرګې. نو موږ د ازادۍ راډیو نه هیله من چې دغه پیغام زمون اشرف غنی ته، عبدالله ته، ولسي جرګې ته او د ولسي جرګې غړو ته او د مشرانو جرګې غړو ته ورسوي چې د ولایت د ملي اردو د شهیدانو د ورثه دی مشکل ته رسیدګي وشي ځکه زامن د پردي د پوښ هلاکیږي او مزه چرچې دي وزیر دفاع وزیر مالیه کوي د شهیدانو حقوق نه ورکوي چې په خپلو نمرو کار شي وکړي. وسلام
دین د ډرایور یم د غټ موټر دغه په دلاس باندې روان یو د طالبانو نه دا خواهش ده دغه پلچک او د سړکان ناکي ناکي الغزیوي بس نه دا خبر ټول مسلمانانو لار ده بینم دا خواهش ده د لار د ماینونه ناکي ناکي بپرسه نکن دا بخی خرابه شوی ده پلونه او پلچکان ټول ده ولیږي. با سلام
امیر محمد د چوری د ولسوالی د اوی د کلی څخه خبر کوم. زما دا نظر دی چې ساغلی اشرف غنی او ساغلی ډاکټر عبدالله او دا دواړه نس کولای چې دا کستی در خپل منزل پر ورسی باید انتخابات وسی یو سم سالم رئیس جمهور راسی چې د ایران او د روسیې او د هند سره شره وادت ولري او زموږ په ګټه دغه دولتونه دي نه پاکستان او نه داسې نور دولتونه چې هغه هم داعش حمایه کوي هم طالبان حمایه کوي. د پاکستان ټول په لاس کې دي چې په پاکستان کې مدرسې دي هلته پلانونه جوړېږي هلته پر موږ افغانانو باندې حملې کوي. نو دا دېرش پنځه دېرش کاله کېږي چې موږ د پاکستان د لاسه ځورېږو د پاکستان د لاسه درپدره یو دا زموږ هېڅ کله دوس کېدلی نه شي. وسلام
زاد بعد غیس ولایت بالا مرغا ول سوالی څخه ستاسو سره پاړی کی پکاتی هم دا غتیش د زلزله زپول پر برابر باندې دا مرستي ویشي دا د کلی او مشران ته مور کوي دا د کلی او مشران ته چوار کی بالا دا قرار پر روزمز باندې مزدران ونی شي بوی دی هغه کارکون به با قرار ماری کی چې هغه ته مزدوري ور کوي هغه سره بارا قرار بس بستوی زر زر افغانی پر هر نفر باندې ورکي اته اته زر افغانی برابر شي زر زر روپۍ د طالبان ته ورکي او زر زر روپۍ ما کار کوونکو ته ورکي زر زر روپۍ بیا مزدور ته ورکي زر زر روپۍ بیا ورکي ول سوال ته او کمانډانو دوه د نړیوال سره شریکان په دغه کار باندې بالا بیا چې دغه دغه سره راووتلې بس دلته بیا خود به خود سره ویشي دغه دغه د شورا مشران چې د سپینږي په ساته د کلو دا خلګې سره به شي بالا خور وری به تل رسیږي څه خلګې چې دا غمن دي کې څه پیرار سوي او بیا دا خپل ځای ته نشي راتلای او خوش سوي او یا زلزلې زکولي بارا هغه خلګ ته دا حق نه رسیږي دا مرسته چې دا دولت خو اسه کیږي یا دا امریکایان خو اسه کیږي دا کوپارو دا وته دا د شورا غړو لمن ته سره لا شول شورا غړو کله شورا غړي نه بالا نو خیر خیرات سولایت خدا د اوس حکومت نه لري کده د اوس حکومت سولایت ولري ولي د شورا پر غوړې ولي شي یا ولي د شورا پر خلګ باندې شي یا ولي پر ولسوالو پر کمانډان شي ولسوالو کمانډان خپل بناستا چې خپل جيبه وتشار کړی دي.
زبر ورا تشجع ولسوالي ساس پر پتماس کې موږ نور جمهور دا غښتنه لرو چې لدار بچانه ته موږ سخت بعد آزادي په پوسټر کې نه سره وتاي نه چې هغه خاص موږ د کډي او یاد سیم مانونو ورته دی مانونو ځینې ګرځي له خلکو ته په خوځه لا روپي اخلي خلک د دې نه پیږي چې په بازار ته ورته هغه خاطه ورته د خلکو په خوځه لا روپي اخلي موږ لري چې پورې دا غوښتل نه لري چې باید در وکیان څه وایي. زه د غزنی ولایت
مخرد ولسوالۍ شیدم چې د موجوده حکومت څخه زما دا غیلې ده دغه اربکان ځای باید ایسته کې د دغه په ځای باندې د دېرشو څلوېښتو ملکتو کفار یې راوستلي وو بیا دې راولي خو دغه او دویم مې دغه د دې موجوده حکومت چې دی نه شرمېږي د خپلو ژبه چې بیا له رسانه چې مرسته غواړي غواړي دا دوی ته شرم نه درېږي وایي پس پرې درلودې چړې نن بیا نه اخیستی. وسلام
مسکه د روغ مبارک زولې کې ټول خیر یو په کوراغې تیر څو لیکن یو نقد کې اصل د کې خلک تشویش کې وو اوس فعلاً زموږ په منځ کې ډېر بد حالات روان دي. ما دا مسکه د روغ د حکومت سره دا ساتل او باندې خو دې کوم چې شرف مو نس کولای څه جنګ کې نو کې کا څنګه لري کې زه غواړم چې نو فهم نشم چې دې وایي ولې نو کې دا نه لا کول د سبا کې
کچری تعلیم باندې یو تر شکل نه ست دا ور دي چې دې خو یاد زړه مې رمانه دی او سپک سره باندې جامو سره کې خو دې موږ ته په پوو یو په تارو وي نو سیلنګ دې موږ ته کې دې زړه سپک ځان ځان نه مدرې شایدان هم دا وتی شریف جنگ روان شکل مرمې دې بس راځي په لکه کې دې کې دا سکار دې موږ ورسره اونته نه غاړه
په شروارین جدا دو کال اوس زمای اورو شید شو دا غل نمرو په حالت کې توضیح نه کی شهر وا خوش او صبر شه بل رد راشه په دغه باندې نور لګ زمونږ आवाज زور چروا کو ته ورسوي خدای په امان خو راز ازادي رادیو ته ژوندې وي.
السلام علیکم سفرا د ولایت خبره کوم اشرف غنی صاحب خو نو پر موږ باندې وځ دا د خیر سره سامونه پاشلې دي رقم رقم سامونه را باندې پاشلې دي د خیر سره وو چې دې دا ټول مارشمان او لویان او سپینډری بیا د خیره په مرزي اخته کړ نو وو زنه په پوهنه چې دوی وځ په دې خوار ملت څه کوي اخر څه پکې سامونه پر علاقه د خارجان وار ډول سام چې په خارج کې جوړیږي هغه د افغانستان پر بچانو باندې کاروي چې وای دا سام څنګه تای جوړ کړی دا خو دا او بل هم ان شاء الله زراعت یې ټول زراعت بل کل تاوان کړی نو سږ کال دې ان شاء الله په ګور نه باسې ټول خلک بس نو خلګه د خپل روزمره ژوند ته وسره یاندي چې دا نن به څنګه حالات سبب سره سره کې دا څنګه حالات او چې دې د خپل پر کارو باندې غور وکي ملت ته تباہ او برباد کړي دا دا چارواکي دې څه فکر پرول کې دا خو نه د کار ملت و چې با او برباد څو ګر سره دا د جنگونو دي تمام ورځ حالته سامونه دي چې جوړول کېږي د خارجانو د خوا ته خپل سامونه انتیامي دا و څه توره شپره له پر افغانستان باندې بس نو سلام علیکم یاره خو بېخه مو خلک تنګ شو الله دې خیر کړي.
سلام علیکم زه د غورماش د ولسوالۍ یم د فاریاب د ولایت دا دوی هفتی که دی چیز مور ولسوالی سکوت کرده تاریبان زنی ولیه چی وردو پر ولسوالی زخی یو کلو نتر لیری پروت تی نه ولسوالی تا چو گرتلاشی او نه هم وردو راجی چی ولسوالی ونیسی مور هیل ده چی وردو دی هم لارچی چی مور ملکی خالق داخل ولسوالی بار تا پاله کوز مور کورونا گر حالا تا پاته دی موږ وارو چې خدا خپل چې چې بعد د خپل ځایو ته یو څومره تشنه اسمان لاندې شپېته رو موږ د ګلورو مکعبات څخه دا یله ده چې د دوی خپل ساتله په واسه نه ده د ولسوالۍ نو ولسوالۍ د ملکي خلکو ته ولسپاري چې ملکي خلک خپل ساتنه وکړي یوې ګولې ډوډۍ ته خلک انتظار کوي یوه کیلو ته چالو څلوېښت روپۍ ته رسېدلي او زموږ دا هیله ده چې دغه لوړ مقامات زموږ غږ واوري او دغه ولسوالۍ خوشي کړي ملکي خلکو ته چې دا درې کاله کېږي په دې ولسوالۍ باندې جنګي چې یوه ورځ د طالب په لاس کې وي یوه ورځ د دولت په لاس کې ده چې په واس یې خوندي کول نه ده زموږ ولسوالۍ دې خوشي کړي چې موږ خپله ولسوالۍ وساتو او د ټولو خلکو همدا غوښتنه ده. وسلام.
السلام علیکم زه صدام یم له ایران خبره کوم. تاسو ټول ورونو ته مې دا پیغام ده چې موږ خپل وطن جوړ سي او موږ باید خپل وطن کې خدمت وکړو او رئیس جمهور اشرف غنی ته هم دغه پیغام ده چې باید موږ له ایران بند کړي موږ ته خپل وطن کې خپل کشور کې وظیفه راکړي. د زابل ولایت یم د خاکي افغان ولسوالۍ یم د حاجي منګل خان د کلي یم. صدام نوم ده پلار نوم امیر خان ده. دا پیغام ټول ورونو مسلمانانو ته باید موږ له ایران اورل کی خپل وطن کی خپل کشور کی باید موږ ته وظیفه راکړي. وسلام خدای پامه.
سلام علیکم د ازادۍ او رژیم کی د ازادۍ را دو کارکونکو ته سلام. غواړم چې دا پیغام دې مخور شي په لړپلو چارواکو او په د اشرف غنی ډاکټر اشرف غنی باندې ډاکټر عبدالله باندې غتوم چې دا کوم غاټین چې په ننګرهار کې ورو زموږ په دې غصب کې حکومت زموږ باندې غصب روان دی. غته لوی طبي روانه ده په ټول باندې غصب کوم چې دې مخون چې دې مخون چې تر 2000 سلام پورې به دا د جلال آباد ټول نقشه د خلک بدل شي د سمرخیل ترڅ ته کومه ده دې په هم مرخاته طرف ته ټول زموږ خلک ونیولي عربانو ونیولي مخامخ هم ونیولي د دې غم دی خپل شي او د سمرخیل ترڅ نه چې دولتي پاتې ونیول شي سره د خپلونو وسلام.
وعلیکم السلام ورور ستاسو پیغام د خبر کړ. ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حده او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خبره کړي. البته په دغواړي کو کې زموږ ځینی دوستان ګلی کوي چې د دوی پیغامونه نه خپريږي. په تیرو خبرونه کې مې هم ویلې او اوس بیا تکراروم چې هر هغه پیغام چې د کیفیت له لحاظه د خبرېدو وړ وي او د پوهېدو وړ وي موږ یې نه سپموو. ستونزه دا ده چې کله زموږ اورېدونکي زنګ وهي نو د ټلیفوني شبکو د ستونزو له کبله د دوی ږغ د اورېدو او یا پوهېدو وړ نه وي او شبکه خرابوي، یا هم داسې سوي چې د خبرو په نیمایي کې د دوی اړیکه پرې سوې وي او بشپړ پیغام موږ ته نه وي رسېدلی. نو که چیرې تاسې دوستان هم د زنګ پر مهال یو سم موقعیت غوره کوي، سم موقعیت انتخاب کوي، نو ښایي دا ستونزه به تر ډېره حده راکمه سي. بیا تکرارم، که چیرې یو پیغام د یوې خپرونې د وخت د کموالي له کبله پاتېږي نو خامخا یې په بلې خپرونې کې اخلو او حتما یې نشر کوو، په دې هیله چې دا او هم په افغانستان کې نورې ستونزې پای ته ورسېږي او چارواکي هم دغو ستونزو او شکایتونو ته جدي پاملرنه وکړي. تر بلې خپرونې تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جانان وطنا افغان وطنا جانان جانان وطنا افغان وطنا ساتو چدورنا اپ دکمن پورشا ساتو چدورنا اپ دکمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساتو چدورنا اپ دکمن پورشا ساتو چدورنا اپ دکمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا گلالی گل گل سوانا وینو لمبے دل ستا گل گٹھے تن کی تن کی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا ساتو وچ دور نا اپ دکمن پورشا ساتو وچ دور نا اپ دکمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پپارو دو کشل دتر دو مینے دو وفارن گنا توی پپارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستادو وجو دورنا اپ دخمن پورشا ستادو وجو دورنا اپ دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا خاينو تغني اوريكنا احمد شاد خوشال خان زامنو تغني اوريكنا اسودن خاور جوړ دے لټا لال وطن اسودن خاور جوړ دے لټا لال وطن ساجو چ دور نا اپ تخمن پورشا ساجو چ دور نا اپ تخمن پورشا زما جانان جانان وطن افغان وطن